احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر بایډن نه غوښتي دي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
افغان میزونې ټول تشویش لري خپل راتلونکی نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله.
د دغې لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پروژه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي.
په کابل کې مو د پاسپورټ دفتر ته ورولو چې خلک څه وایي. خبرونه
د امریکا ځینو سناتورانو د افغان ښځو د پاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له استرالیا سره د ګډې پریکړې له مخې ټیسټ لوبه ځنډول شوې. په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ټولو څلرویشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولی دي. د لیک په یو برخه کې چې دغو سناتورانو پرون ورباندې لاسلیک کړی راغلی چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي، خو د دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل اجمنه نه دی ولړ. په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. فرید هوتک زیاته کړې چې افغانستان تل هڅه کړې چې کرکټ لوبه له سیاست څخه جلا وساتي. نن تر دې څو ساعته مخکې د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې ویل چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان نه څرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو توندې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری ورکړی و. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړي. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایي او د باسین سپې لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین مهال په خپلو کې مسابقه لري. د دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لسو ورځو لپاره شپږ لوبډلې سیالي سره کوي.
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د اباسین سپه لوبډلو ترمنځ کیږي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبډلې هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کیږي. په روسیه کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د مړو شمیر پرون 1092 ته ورسید. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ډیر ناوړه بلل سوی. د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل سوې ډلې نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 15 نوي پیښې ثبت سوي دي. که څه هم په روسیه کې په محلي سطحه کارځایونه تړل سوي، خو دا دریم ورځ ده چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبتېږي. په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 8 میلیونه 1 لک پیښې ثبت شوي دي. فرانسه وایي کیران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي. له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا وویل چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون وویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انکلر لژاندر خبریالانو ته وویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغه ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوخت دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ وسي. ټاکل شوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په خپلو کې خبرې وکړې. په دې تړاو په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالیږي چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان راځي. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي. موضوع مو په دې راپور کې د طالبانو سره هم شریکه کړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییزه عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک ولیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتوره شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریک کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی ښځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وې چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني سوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار سوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعال نې په نړیواله کچه په ځنګړې توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره
د غوتلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوی دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای سوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستي. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل سوې وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل شي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت د یو مسؤول او مطرح جهت په توګه له هغوی هیوادونو سره چې د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته چې کېږي له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو له لوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا افغانستان سره د استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډیده. استرالیا د دې لوبې په اړه چې لنن نږدې درې اونۍ وروسته ترسره کیدونکې یوه خبرداری ورکړې وو چې دا لوبه لغوه کوي که چېرته په افغانستان کې ښځینه لوبغاړو ته اجازه ورنکړل شي چې سپورت وکړي. جزئیات مجیب حبیبزی په راپور کې.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې یوازینۍ ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نه وي معلوم له افغان لوبډلې سره یوازینۍ پلان شوې ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به همداسې وځنډوي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې ترسره کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان آرون فینچ ویلي چې د افغانستان له کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او د ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل دا د کرکټ نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ تاثیر پرېښی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام تر پایه مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبیږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې لا نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي. خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي د سپورت په ډګر کې به پرې بندیزونه ولګول شي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 20مه په آسترالیا کې وشي. د شلو ورونو تر نړیوال جام مخکې آسترالیا خبرداری ورکړی و که په افغانستان کې واکمنان د ښځو د کرکټ مخه نیسي نو دا لوبه به لغوه کړي. په دې اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر اویان فرید هوتک نظر واخیست.
د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه لغوه شوې نه ده بلکې ځنډول شوې. د ویل ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو ارتباطاتو وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه دې بلې نیټې ته وځنډول شي.
هوتک صاحب، ستاسو په وینا چې دا لوبه ځنډېدلې ده، د ځنډېدو علت څه دی؟
د آسترالیا کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په مهالویش کې ډېره بوخته ده. د هغې په اساس دا لوبه بلې نیټې ته ځنډول شوې. د دواړو هیوادونو د اړیکو او پریکړو وروسته به موږ تاسو سره راتلونکې نیټه هم شریکه کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لوبه به په کومه نیټه کې ترسره کیږي. د ویل ده چې پخوا هم د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ بورډ ادارو ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وي او د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه هڅه کوي چې اوس هم د آسترالیا د کرکټ بورډ سره ښې او پراخې اړیکې ولري، ځکه چې آسترالیا د کرکټ په ډګر کې یو پرمختللی هیواد دی. نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د کرکټ په ډګر کې ډېرې ښې اړیکې او پراخې اړیکې وساتو.
په داسې وخت کې چې افغانستان لا هم د شلو ورونو په نړیوال جام کې د هیلې لري چې نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کوي او له نیوزیلینډ سره یې مهمه لوبه پاتې ده، په داسې وخت کې د آسترالیا پریکړه د افغان لوبغاړو په روحیاتو منفي تاثیر نه کوي یا یې نه دی کړی؟
د دغه لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي او همداراز درته ویلی شم چې انشاءالله ډېر ژر به پریکړه اعلان شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دا لوبه کله ترسره شي.
له شاغلی هوتک څخه په مننې د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې د نیوزیلینډ او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلینډ بیټنګ وکړ، په شلو ورونو کې 130 منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. نامیبیا لا بیټنګ نه دی کړی. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه چې دا دواړه لوبډلې د افغانستان په ګروپ کې په بی ګروپ کې سره یو ځای شوي دي. د نامیبیا لوبډله که وتوانېده چې ښه بیټنګ وکړي نو د نیوزیلینډ که لوبه و هم ګټي رن ریټ به راټیټ شي چې دا د افغانستان لپاره په د افغانستان په ګټه ده. د نن ورځې بله لوبه د کابل پخ شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې د هند او سکاټلند ترمنځ ده. دا لوبه هم د افغانستان د ګروپ ته نو وګورو چې هند سکاټلند ته څرنګه ماتې ورکوي او یا سکاټلند څرنګه لوبه کوي. دا هم د افغانستان پر لوبې تاثیر کوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان باید د یکشنبې په ورځ باندې له نیوزیلینډ سره خپله لوبه وګټي. که هغه لوبه وګټله تر 90% پورې دا چانس پیدا کوي چې د نړیوال جام سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته لاره وکړي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وایي په وروستیو څو ورځو کې دغه هلته 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورټ د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. په کابل کې مو د پاسپورټ ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغوو او له طالبانو سره ستونزې شریکوو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیک ولاړ زرګونه افغانان. د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځو د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي که د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي ښایي په پروسه کې ستونزې کمې شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس عالمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتنلیکونو تر پایله دې د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دې نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي، او یا مریضان نوي دی د مریضانو اسناد جوړ کړي وي، او یا یې جعلي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغو خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان ورته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مه راځئ. موږ چې خپل هغو زاړه غوښتنلیکونو ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل پنځه ویشت ورځې دربر به ونیسی، وروسته به بیا آنلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پر اتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل څلور تر پنځه زره پاسپورتونه ویشل کیږي، او هڅه کیږي چې دا شمیر لدی هم لوړ شي. نوموړي دغه شان وویل چې په تیره یوه میاشت کې لا اتیا زره ډیر پاسپورتونه ویشلي، او لدی درکه درې سوه اتیا میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بې نوبتي، د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول، او دغلته د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، دا کوي چې د څلور سوه ډالرو په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډېر سخت بیروبار دی، خو اخیر هم د ډېرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شوي وي، خو بیا هم پیدا کیږي، خو په ډېر سختۍ باندې. تقریبا ما په خپله چې پاسپورت جوړاوه، نو څلور سوه ډالر مې کمیشن کار ته ورکړ،
خو ځینې نور بیا له پروسې خوښ ښکارېدل.
نو مې شاه فیصل امرخیل دی، نن د یو جلد پاسپورت د تایم راحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی ما. اوس خو ماشاءالله نظم ډېر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډېر ښه شوی، او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراعات کی، نظم مراعات کی، او په خپل وار سره دی هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد د تایم راحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغلته ځینې ستونزې مني، خو وایي هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅوک دې هیچا ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي، او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موږ کوو، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چا ته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستیو څو ورځو کې څلویښت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي، لاس په لاس نیولي، او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي، او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کې مراد یې راته سکی، او د کورخت ولسوالۍ سکی کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، موږ دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اصابه چې راغلي و، مخدته اوس موږ هغه کورونه لښتي دي، موږ لازره کورې بس یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کښې وخوړلې، خو هغه تر اوسه دغه یو نیم کال کښې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته ویډیو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې اته زره افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې شپږ ډېر زره افغانۍ محصول اخلي، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو، د مظلوم اولس په هېڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي، کنټرول دي سي، او کدا سوی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیا او قانون کې هم دمر ګمره کی نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیرسو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو بالکل به مال پریدو نه به راوړېدو او چیرې به بل خپل مزدوري غم خوري کوو ډېر منندوی يم رادیو ازادي نه ډېر ډېر باندې چې موږ غږه دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدون کې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ یو غند پیغامونه خبرو نو ورته انتظار شي په هلمند کې شمیر رسنی خبرداري ورکوي کم راسته ورسره ونی شي خبرونه به بند شي په دې ترڅ کې د بوست پونم د رادیو ځخ غلې شو نور په دې راپور کې
افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د بوست په نوم خصوصي راډیو ده چې څو ورځې وړاندې تر څوارلس کلن مزل وروسته خپلې خپرونې د اقتصادي ستونزو له امله ودرولې.
راډیو یوه هغه راډیو ده چې له نن څخه څوارلس کاله وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې
نعمت الله همت په هلمند کې د بوست په نوم د خصوصي راډیو د نشراتو مسؤل دی. نموړی ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د رسنیو په برخه کې هر څه بدل شوي دي. همت وای په تیر جمهوری نظام کې راډیو د سوداګریزي اعلاناتو او ځینو پروژو په مرسته خبرونې کولې خو اوس دا هر څه فریبند شوي دي او اړ سول چې خپلې خبرونې بندې کړي.
په هلمند کې بوست راډیو یو هغه راډیو ده چې له نن څخه څوارلس کاله وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې دینی سیاسي ټولنیزې تفریحي معلوماتي او بیلابیلې خبرونې وړاندې کړي دي خلکو ته. په د خپل څوارلس کلن مزل کې بیلابیل په هلمند کې جورنالستان روزلی او د برخې ته چمتو کړي تر څو کار وکړي. د نشراتو د بند علت یې د مالي منابعو نشتون دی. نور نسي کولای چې خپل په امکاناتو خپل په مالي منابعو باندې خپل نشرات ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر هلمند او افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته د دریو سیمه ییزو ټلویزیونونو لکه سباون باختر ژوندون په شمول ژوندون مسکا او سمون راډیوګانو هم له دې وړاندې د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې وې او د دې ترڅنګ شمشاد اروکوزیا او ارمان پیم چې خپرونې له کابل څخه کولې بیا طالبانو په دغه ولایت کې د خپرونو مخه نیولې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې فرانس پریس خبری اژانس ته څه موده مخکې ویلي چې د طالبانو تر اتاګ وروسته په دغه هیواد کې اویا سلنه رسنۍ تړل شوي دي. یادې کمیټې دا هم ویلي دي چې ګڼ شمېر خبریالان له هیواد څخه وتلي دي. بل خوا د خصوصي راډیوګانو مسؤلین وایي که چیرې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې نورې رسنۍ به هم خپلې خپرونې وتړي. په هلمند کې د ژغ خصوصي سیمه ییزې راډیو مسؤل عبدالرشید هلمند له طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې د رسنیو سره په مالی برخه کې مرسته وکړي.
د خوشنۍ ځای دی او ډېر خوشنۍ چې په هلمند کې د څوارلس کال وړاندې یو رسنۍ فعالیت کړی دی او نن بندیز د نه امکاناتو څخه د نوي نظام پر اتاق سره دا مشکلاتونه زیات شوي دي. نو د نوې نظام څخه مو هیله ده چې د جورنالستانو د رسنیو سره په مالي برخه کې کومک وکړي که چیرې ونسي راتلونکي کې د نورو رسنیو شاهدان به هم اوسو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې اوس مهال نه خصوصي راډیوګانې او درې سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت کوي. پر افغانستان واکمن طالب مشرانو تر اوسه پورې په هلمند کې د تړل سوو ټلویزیونونو راډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. خدا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله خبرونې تړل شوي دي کله به بیا فعال شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د شل ورنو د نړیوال جام لوبې په ترڅ کې د نیوزیلند او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند په شل ورنو کې 133 منډې جوړې کړې دي. په ځواب کې نامیبیا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی او سوځېدلی، خو البته اوس دغه شیبه نامیبیا ته 149 نورې منډې په کار دي او 102 توپونه ورته پاتې دي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ټولو څلور وشتو شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان شوزو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي. دغه شزینه سناتورانو ویلي له افغانستان د امریکا نه ببر وتلو په افغانستان کې د شوزو او نجونو لاستراوړنې په خطر کې اچولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهال ویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبرت ښار کې وسی. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړی ورځ شاهینی اسمایي او د ابسین سپیل وبدلې نن په کابل کې په خپل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لس ورځو لپاره شپږ لوبډلې په خپل کې سیالي کوي. په روسیه کې په ورځنی ډول په کورونا وایرس د مړو شمیر پرون 1092 ته ورسید. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو یې د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ناوړه کړی دی. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې د اقلیم پاړه وچکالي او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان د بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د راتلونکي سخت کال او ستونزو په اړه خبرداری ورکوي او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون د کمباران زمیراتک او د ناورین او قحطی د رامنځته کېدو ویره، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د سخت زمي دراتک وچکالۍ او قحطی خبرداری ورکړی دی. دغه طبیعي پیښې د میلیونونو انسانانو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ژوند ګواښي. هغه هیواد چې د طالبانو په راتګ سره بېوزلي او بیکاري لا پکې اوج ته رسېدلې ده. فاطمه د څلورو ماشومانو مور ده. دا د تخار ولایت اوسیدونکي او له سلګونو هغو کورنیو ده چې قحطی د ماشومانو ژوند ګواښي. دا وایي سکل جګړه، بېوزلي او وچکالي د دې لامل سوي چې آن دی وی ډوډۍ د اخیستو توان هم نه لري.
شوارم پېښاورز هستم، آدمی دهات.
موږ بزګر یو. ډېر وخت کېږي چې وچکالي او بېوزلي راغلي. مخکې کلونه به مولو سمکو زیات حاصلات ترلاسه کول، سکل هیڅ حاصلات نشته. زموږ خواته چې کوم خلک ژوند کوي ټول بزګر دي. بزګر کنجد نخود نسک مو کرلي، د هغو په پیسو خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایو. اوس له دې څلور ماشومانو سره مې نه پوهېږم څنګه ژوند مخته یوسو. د یوې مړې ډوډۍ لپاره سترګې په لاره یو، نور نو د خوراک ډوډۍ هم نه لرو.
دغه بزګره کورنۍ د خپلو ګاونډیانو له لورې د یوې مړې ډوډۍ د مرستې په تمه دي. هغه هم په سختۍ ورته رسیږي.
بله، 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 بله،
د دې ښځې ژوند د سلګونو نورو هغو افغان کورنیو د ژوند کیسه کوي چې له بېوزلۍ او کړکیچونو سره لاس او ګریوان دي. هغه بېوزلي چې د بیکارۍ تر څنګ وچکالي هم بل ستر لامل دی. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د چمتووالي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله سږنی زمی به هم د تیرو کلونو په دوام کم باران ولري او د وچکالۍ زیاتېدل به د افغانستان د خلکو لپاره په دې سیمه کې لا ستونزمن وي. د دغه ادارې یو مسؤل محمد امین په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان دې په دې شرایطو کې نه هیروي.
په دې وروستیو کې مو د هیواد ملي او نړیوالو مؤسسو سره هم د افغانستان ته د راتلونکي رژیم د سړې هوا په خاطر هم ناسته درلوده او دغه مو غوښتنه دا وه چې د افغانستان خلک په اساس شرایطو کې تنه پرېنږدي او له دوی سره موږ سره همکاري وکړي. نو غوښتنه له نړیوالو خصوصا له هغو ملکونو نه چې افغانستان سره کومک کوي، افغانستان خلکو سره، د افغانستان خلک په داسې حساس شرایطو کې یوازې پرېنږدي او خپل کومکونه جاري وساتي.
د طبیعي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په داسې وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بېوزلۍ او قحطیو له امله د مرستو د رسولو غوښتونکي ده چې دا مهال د جیشل هیوادونو ناسته د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې دوام لري. دا ناسته هر کال د ګڼ شمېر هیوادونو او سازمانونو د استازو ترمنځ د اقلیم د څار په هدف ترسره کیږي. سږکال دغه ناسته د اقلیم د بدلون او د اقتصادي حالاتو د ښه والي په سرلیک د بریتانیا په کوربتوب د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې جوړه شوې ده. دا ناسته د اکتوبر په 1 نیټه پیل او د نومبر تر 12 به دوام ولري. په ورته وخت کې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او د قحطۍ سره د مبارزې لپاره د چمتووالي په برخه کې له ګڼو نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي.
اسلامی امارت مسولین په دې برخه کې ډیر زیات هڅه کوي چې مخکې لدی چې د زمي یخنی مخې ته راسي خلکو ته هم د غذا په برخه کې هم د صحي موادو او د البسې په برخه کې مرستې او کومکونه ورسوي. هم دا اوس د زیدي حوادث ادارې هم د رنګ د مهاجرینو وزارت او د سری میاشتې له لارې څخه د اسلامي امارت مسولین د هیواد په مختلفو برخو کې خلکو ته په خورا منظم او شفاف باندې مرستې رسوي.
دا مرستې داسې مهال غوښتل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او له بل اړخه وچکالۍ د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې د خوراکي توکو د بې ساري کړکېچ له امله شاوخوا 14 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. د دغه بنسټونو د راپورونو له مخې دا قحطي د مشرانو په پرتله د دغه هیواد 14 میلیونه ماشومان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ کړي دي. بلخوا تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د لوږې د کړکېچ په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې میلیونونه انسانان په دغه هیواد کې له لوږې سره مخ دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په د هیله چیروغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او دغه راز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بېوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ټنه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسېدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات. نیکې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې د افغانستان ته راځي دا خوشلی وارې دغه بارډرونو څخه د هر وطن را واوړي. دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامونډې پسې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ د بېګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې د واړو د چاند دا پسې دي. دغه یو غمه وخوري، دا څه رقم دغه ده چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو څه خبره چار نه اورېده کېږي. دا خو باید له غجه چې له بالاجۍ څخه غم وخوړه شي. وسلام.
سلام علیکم دی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
السلام علیکم. زه د آزادی ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندی ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځو شپږو وګونۍ وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 15,000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشي چې یو غریبو کسانانو ته ورسېږي، و مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم. ما د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتیا اخلي.
وسلام. السلام علیکم. زامید وقایم ده ایلمان ولایت وایشی ولسوالی استازر تلفن پر لیکم. زایر یو بشیدنا پیغام ده تخبور که دلتا ده امریک سراغیلی ده مطوری کسانو تا نور کول که ده. اما خدا دید چیز ما پیغام تر مسلین پوری وور سیزی که دلتا دیر بیوزل خلق سخو آو تا نور سیزی گرد ده سرمایه داران تا ور کول که ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منان علیکو زید ایلمان ولایت گریش ولسوالی سی بایده کنیم ویده. طالبان د لمفور چارواکو څخه غواړي چې د همدا سفرسم په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې ترلاسه کړي. افغانستان ډېر سخت ځپل شوی دی. موږ غواړو چې د همدا سفرسم وویش ټول خلکو ته ورسیږي. په نورو هېوادونو سم هم دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته وکړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده او د ازادي راډیو سره زما خواهش چې زما په اظام نشل چې وسلام وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرا خان د هلمند ولایت طرف څخه ټلیفون پر کړ کما ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات څخه موږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص دغه د ټول خلک وو ټول خلک ته نه ورکیه رمزک والا خلک باندې ویشي. دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضې موږ پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او وختنان دا چې دا د ګاډي کې ګرځي، شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې، دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه سي خلک ته مرمه تیار تیر کړي. هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک په دې ستونزې کې اخته دي. مرمه تیر کړي، سلاګانې مې دي، د ګاډي نه سي دي، کراکې دي، که پکای که ورسره فلډرې مثال که ورسره جکساري کار کې داسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په کې حالات رسول دي، دا نه انسانان دي، نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دي جنت والی دی به جنت بوی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها زما حکیار زه به دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په تور باندې په فوار وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي دوی په مسلمانانو فدایان کوي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي
دا طالبانو امیر المومنین ته ما دا ارزو ده چې په دګي باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نه هغه کوي خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دي خو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه یې پری نه په ګناهګار دی صحیح ده دغه خطه څه ښه کار دی معمولي چیز شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پېژني دنیا کې اسلام دی دنیا ټوله پې اسلام راغلې ده هر سړی اسلام پېژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هېچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا ښه د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا ښه یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځوه په پښو باندې په لګته خطۍ په جماعت کښې په لګته خېږي جماعت ړنګوئ نو دې باندې ښه د کوپر نشان نه ولګېدلی دا ښه موږ د پلارانو د نیکانې شای وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبدالوسی احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېره توجه وکړي افغانستان نه داسې بغلان راغلی چې روسیې او پتک خوړي حتی تر 100 پاکستاني کلدار رسېدلي دي یو خوا خلک بیا اواز لري او د بلې خوا شان داسې ګران شي نو د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي
نه بیا هغه هم دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه چې د زه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا هغه هم دی چې د نوې ته یو نه کړي مرسته راشي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله ده چې جوړ روغ بس زه جاوید افغان یم همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوې دي که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2500 کلدارې دي نو دا 2500 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي والسلام په احترام
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي د هغوی څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رایې څه بېرته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار یې نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جبو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته وایم چې صرف یوه دانه اوپاشن یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې
نه د مشتنې کرایه نمبر کول کېدلی چې نه د مالیه نمبر کول کېدلی چې او بالکل د شروالۍ نوم په هېڅ نه سر کول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی د پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم زه ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته اول سلام دی زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانان ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانان ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو چې پرته ده کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي خپل قدرت الهی روح ور لرور کی بابا آدم علیه السلام وای وای چې کوم وخت ما سترګي رونی کړلې زما سترګي پر عرش ومشتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه کماندانی وی که ولایت وی که ارد وی که سرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وګرځي د عام و خلکو څخه د ټول سي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی د اوادار وي چې زه بیرغ زړوم د کلمې د سبب سجیه نه زړوي
زه د کندهار ولایت ته پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
ماته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي نو هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم دلته پکتیکا کې ډېر څوک چپاول جوړ ده نورې پوستې وسایلسږي خپل خرڅېږي ورځ باندې بهرمخی اوري مخه یې ونیسي دا څه رقم وطن دی دا څه رقم ساتنه ده
السلام علیکم زما سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني ده حالات بېخي سره بېرحمه ده دلته مشکل نه حل کېږي تمامه شپه تجاوز روان ده زړه مې درېږي بېخي حالات بېرقم درنه شپه او شپه ده نه ورځ ده په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبی الله مجاهد سره شریکوي ته دوه نه خلته لېږی شي ما سره محمد کوی شي یا د شینه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري ناغه څلته واسه د پوره دی په دراسه د څه ګورم یو دی یو میاسه یو یو کیندې شپې وتلې چې والدې لوګار امر ورکړي مداغه څه مشکل حل کړي یو میاسه کې یو دیش کیندې دیش ورځ کې دا مشکل د څه ونه کتل چې د حالات تر برز موتیل د څه رقم چل د خدای د څه زړه زړه وګور د حالات به رقم تجاوز روان دی بيخي ګرولې د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واړم د سندرې نشته په څه د سندرې باندې سی دی په څه چې دا سندرې به خلاص شي دا غوې د مونږ یو ارزو ده د سندرې باید خلاص
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي، سر یې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې سده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هیڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګوپکونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی. دغه راز د ژمي پر رسیدو خلک اندېښمن دي. د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې دي، خو ملګرو ملتونو او دغه راز بیلابیلو نورو ادارو افغانستان ته د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي چې افغانستان ته یې تازه 3 ډیرسټونه مواد لیږلي چې له خلکو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د دغو موادو یوه برخه په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلې، او نور به هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته ورسیږي. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده: 0042022111415. شميره بیا وایم: 0042022111415. 1115.
Oh, baby, the love, John and the Martin show, but it is.